رنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. د بندیانو د تبادلې پر سر جنجال د بین الافغاني خبرو لړلی تت کړ. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. نن چهارشنبه ده، د مریض 1409 نیوی د حمل شلمه او د میلادي 2000 شلم د اپریل اتمه. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی مو خبرونو ته رابولم. په کابل کې پر ګرځېدو د بندیز مقررات لنن څخه سختی شي. د امیر روغتیا وزیر له کرونا سره د مبارزې لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د کرونا له خپرېدو وروسته د ایران پارلمان لومړی غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون په کابل کې وویل د 1400 کسانو او 400 موټرو په مرسته به که خدای کول سبا، یعنی نن ورځ، په هیڅ ډول په کابل کې پرته له هغو کسانو چې اجازه ورته شته د خلکو تګ راتګ نه وي. د ښاغلي اندرابی په وینا د روغتیایي کارکونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکونکي او د مخابراتي شبکو کارکونکي له دې بندیزه مستثنا دي. همداراز هغه کسان چې خوراکي مواد پلوري. تر دې وړاندې حکومت د مارچ په 28مه په کابل کې ورته بندیز د درې اونیو په مخ اعلان کړی و چې تر ډیره خلکو رعایت نه کړ. د سه شنبې د ورځې د شمیرو له مخې یوازې په کابل کې 3 تنه په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او په ټول افغانستان کې دا شمیره 423 ته رسیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو پر مهال وکړه او ویل چې د کووید-19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ولس همکاري وکړي.
نن هم راغلی یم، تجهیزات مې راوړي، امکانات مې راوړي، خو پیام داده چې نه تجهیزات به درپورې، نه امکانات. که تاسې همکاري ونه کړئ، تاسې یو بل سره همکاري او موږ سره دومی خبرې پیامونه په جدي توګه توجه ونه کړئ، دا مرض به خدای نخواسته ډېر خرابي وکړي.
په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص لابراتوار د 100 کسانو د وینې د معاینې وړتیا لري. په دې لابراتوار کې باید د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې هم معاینه کیږي. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تیرونی د افغانستان ولسمشر هم طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د هرات د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هوار شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار تیر ماښام وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیوبونه واستول شي.
په موقع احوال نه ورکړی، سبا تیم مازه شو چې وایسته د سیالاتو کې هغه سټاک چې خلاصي کې باید مخکې مخکې همغږي وکړي. دلته نو ستونزې د مدیریت دي چې محلي مدیریتونه دلته مشکل جدایی.
په هرات کې د دوشنبه له ماسپښین راورسته د ټیبونو د نه موجودیت له امله د کرونا ناروغانو د تشخیص چاري په ټپه درېدلې دي. په هرات کې د افغانستان تر بل هر ولایت د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کرونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره اعتراض کړی و او بیا د لنډې مودې په مخه بندیان شول. دغو 26 ډاکټرانو د دوشنبې په ورځ په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو توقیف کړل. د بلوچستان ایالتي ویان لیاقت شهوانی وویل د ډاکټران په همغه ورځ بیرته خوشی شول. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې څرګنده کړ چې روغتیایي وسایل او او له ویروسه د ځان ژغورنې تجهیزات کوټې ته واستول شول. یو شمېر نیول شویو ډاکترانو پرته له دې چې نمونه یې واخیستل شي ویلي دي چې له دوی سره پولیسو بد چلند کړی دی او پولیسو یو شمېر ډاکتران وهلي دي. دغو ډاکترانو له ویرې نه غوښتل چې نمونه افشا شي. په پاکستان کې تر پرون پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 4400 ته رسیده او د دوو ډاکترانو په ګډون دې وایرس د 4500 کسانو ژوند اخیستی دی. او د ایران پارلمان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې خپل لومړنۍ غونډه وکړه چې په دې هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی دی. تهران پرون وویل چې نن ومه ده چې په پرلپسې ډول په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر په ایران کې په کمیدو دی. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې درېمه برخه وکیلان دې غونډې ته حاضر شوي وو، خو د پارلمان رئیس علي لاریجانی نه و ځکه چې هغه تیره اونۍ په کورونا وایرس اخته شو. د ایران پارلمان د فبروري په 15مه بند شو او د پارلمان لشتر لژه یو دیرش غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. زموږ غله ازادي رادیو اوري، ساعت 8:05 شوي. طالبان وای د بندیانو د نخلاصون لکبلې له افغان لوري سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبري درولې دي، خو د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت بیا هم هیله لري.
خو زه یې لمند ان شاء الله چې دا پروسه به شروع کیږي او بل اخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونو.
د امه روغتیا وزارت وای د کورونا وایرس پیښه تر هغه څه زیات دي چې رسمان اعلان شي. دا وزارت د کورونا د لاخ پریده د مخنیوي لپاره په کورونو کې د خلکو پر پات کېدو ټینګار کوي، خو ځینې کارګر وایي
که چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ سبا بېګا نه لرو.
په نورستان کې ځینې ډاکټران او طبي پرسونل شکایت لري.
ضرور مې چې دې زمنګ ماښ نه سره او بنځ مې چې دې د مریضانو یا سن سره او مصارف د امبولانس یا نور څه کمی چې کوم مصارف کې هغه نشته.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سحر لوود ماشم ترو په منځنۍ صفه 12:15 وی او په یوشمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. طالبانو خبرداري ورکړي چې خپل تخنیکی پلاوی به بیرته له کابل وروغوړي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند چې پر ستونزو سربیره به بیا هم د بندیانو د تبادلې خبری مختب لاری شی او د سولی پراخو خبرو تبه لار پرانیستل شی. در یه موضوع تفصیل احمد شیبر ولندی کوی.
د طالبانو تحریک لافغان حکومت سره د زندانیانو د تبادله پر سر خبری و درولی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسی دفتر ویان سویل شاهین تیر ماشام په ټویټر کې ولیکل چې د سولی د لاسلیک شوی توافق نامې له مخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشی شوی وای او بین الافغانی مذاکراتو ته لاره هواره شوی وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادېدل پوری لاس ځنډولي او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې بهیر مه ګډوډوي او بهانې مه ورته لټوي. ښاغلی فیصل آزادي راډیو ته په راډیو کې بیان کې دا هم ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې پر خپل شمنو ولاړ دی او له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کېدو پر سر خبري حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي چې له دې خبرو د طالبانو په شاتګ دا معنا لري چې مخالف لوري د سولې د خبرو په برخه کې جدي نه دی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی آزادي راډیو ته تیر شپه ناوخته وویل چې لا هم هیله شته چې د زندانیانو د تبادلې چارې به مخته لاړ شي.
پیلند پاره دغه مذاکره د بندیانو د خلاصون پروسه د دواړو تخنیکی ټیمونو درمنځ درېدلې ده، خو زه یې لمند یم ان شاء الله چې دا پروسه به شروع کیږي او بل اخره به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونو. او والا دیو کی چی دا بایست دی وګرځي چې واقعا هم یو صحیح بین الافغانی مذاکرات ته هم لاړ شو.
د طالبانو درې کسیز تخنیکي پلاوي او د هغوی دوه تنو نورو د افغان حکومت له استازو سره تېر اونۍ په کابل کې د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې پیل کړې. ټاکل شوې وه چې دا تبادله د مارچ په لسمه شوې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د یو شمېر هغو قمندانانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې دې کسانو په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د دې مذاکراتو له ماتېدو سره شاید په افغانستان کې شخړې زیاتې شي او ممکن هغه پلان ته ګواښ پیښ کړي چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د فبروري په 9 د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي لوري موافقه کړې ده چې خپل پوځیان به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي.
و هم اوریدل چې طالبانو د بندیانو د خلاصون پر سر خبرې ځنډولي او خپل پلاوی له افغانستانه بیرته ورغوښتی دی. طالبان وایي د قطر د سولې په موافقه کې ورسره سلا شوې وه چې د 2500 بندیان به خوشي کیږي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې اوس ناکامې ښکاري. په همدې حال کې د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب اړه حتی یوه کلمه هم نه ده راغلې. دوی دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل څرګنده نه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. له بلې خوا د کانګرس ښځینه غړیو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معناداره ګډون غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشرې جمهوری پالې کارولین بی مالونی وویل ډېره خوشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه نه ده راغلې. د امریکا د حکومت ځنګړی سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بیرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې دې کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوهې په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شرونه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل او له بلې خوا نه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوا نه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع څه باید څه وي شاید په غیر قانوني سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ پرانا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاوو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات سټیفن اف لینچ د دې څرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې $1 میلیارد له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یو لیک کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتنه دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم اجمل اندر تو وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
څو لویدیځو رسنیو له افغان حکومت څخه د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې پر هغه وختونه لیکنه خبرې کړې چې د داعش د خراسان د څنګه د نیول شوي مشر د عادلانه محاکمې پاړې کړي. عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقی مشهور دی د شنبې په ورځ په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. د بشري حقونو د څار سازمان غواړي فاروقی په داسې توګه محاکمې ته راخکل شي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو قربانیان هم د ده د محاکمې په بهیر کې حضور ولري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیټری شاګاسمن په وینا د اسلم فاروقی نیول کیدل د افغان چارواکو لپاره یو فرصت دی چې وښیي د جنګي جرمونو او بېرحمیو په وړاندې په سمه توګه د عدالت تامینولو ته ژمن دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو په ځانګړې توګه پر شیعه مسلمانانو او سیکانو د حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په یو وروستي مورد کې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه دې ډلې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ایرو ایشیا خبرونه لیکي اسلم فاروقی په سیمه کې له سختریزو وسلوالو ډلو لکه لشکر طیبه او د پاکستاني طالبانو تحریک سره د اړیکو مازی لري. دا د خبرونې د یوې لیکنې په دوام کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پخواني ویان احسان الله احسان هغه ادعا یاده شوې چې وایي اسلم فاروقی څه موده مخکې د داعش د خراسان د څانګې له مشرتابه ګوښه شوی و، خو خپلواکو سرچینو دا ادعا نه ده تایید کړې. د لیکنې په دوام کې راغلي سره له دې چې د افغانستان طالبانو د مارچ د میاشتې په 15مه په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره برید کې لاس لرل رد کړي، خو په وینای په دې پیښه کې د حقاني شبکې ښکېلتیا له پامه نه شي غورځېدی. د ایرو ایشیا د دې لیکنې د لیکوال په باور د حقاني شبکې سره د طالبانو اړیکې او له دې شبکې سره د داعش اړیکې پیچلې دي، او د داعش وسلوالې ډلې او حقاني شبکې تر دې مخکې هم ورته خونړي او پیچلې بریدونه ترسره کړي. د ډیفنس ون خبرونه بیا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه ولیکنه خبره کوي. خبرونه په پایل کې پوښتلي ایران له طالبانو سره د امریکا له مذاکراتو وروسته څه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبرونه بیرته وایي تهران پر کابل، طالبانو او په افغانستان کې پر نورو ښکېلو لورو د نفوذ د ټینګولو په هڅه کې دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر هغه څه زیاتې دي چې د دغه وزارت د لورې اعلان شي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ناروغي د ناروغۍ پټول د تشخیص مرکزونو کموالی او ورته نه مراجعه او ایران ته د تګ تاریخچه د دې ناروغۍ د زیاتېدو عوامل دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لوري شمیرې اعلانېږي. ښاغلی پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه ویا مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دې معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغه ناروغۍ علائم لري دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. خغلی فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستر موجود دي، خو په کابل کې له دوه وی اخته کسانو یوازې 15 تنه بستر دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایرس ککړ دي یو ورځ مهلت ورکوي چې خپل د تشخیص او درملنې مرکزونه ته ولاړ سي، کنه د هغه په وینا نمونه به اعلان او پولیس په لاس پکار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځنګړې کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځنګړې سوي پیسې په حکومت برخه کې ولګول سي د عامه روغتیا وزارت روسه په دیاړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس تک کړه ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدل چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړ سوي او 6 نور ورڅخه خسوی. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کورونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف شوی.
یو مقدار یې تلویزیونونو ته تللی، د آگاهي سپاتونه نشر کړي، یو مقداری رادیوګانی ته تل رادیوګانو ته تللی څو دوی هم اعلانات نشر کړي یو مقداری په کابل کې څه بلبورډونه سل بلبورډ لګول سوي په دې مصرف سوي یو مقداری په چاپی موادو مصرف سوي
خغلی عمر وای ل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ل په خوانی ځنګړې شوې 25 میلیون ډالر بودیجه څخه 15 میلیون د عامه روغتیا وزارت ل لوري لګول سوي او 10 میلیون تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحل ل تاکید ورسته به د عامه روغتیا وزارت په واکه ورکړل سي
په خوست کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په شار کې پرتګ راتګ د محدودیت لکبل د مزدورانو او بیوزدو کسانو ستونزې ډېرې شوې دي پرون یو شمېر کارګرو او مزدورانو او همداراز بیوزدو کسانو چې د خوراکي توکو د مرستې په هیله د ولایت مقام دروازې ته ورغلي وو ازادي راډیو ته ویل په شار کې کاروبار نه پیدا کیږي او دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي نجیب الله خیل خوست را پور استولای
په خوست کې اوس من هغه کسان چې له خار څخه د ورځې لاس مزدوري کوي وای لیوی خو د کورونا وایرس له کبله د توکو نرخونه لوړ شوي او بل دوری ته دوی لپاره هغه د ورځې کار او مزدوري هم نه پیدا کیږي دوی زیاتوي هر ورځ له سهار کارپوسې د خار په یو بل ځای کې ګرځي خو د کارونو د نشټون له کبله مازدګر تش لاس کورونو تستنیږي هغوی وای په کورونو کې د پخول لپاره څه نه لري او له افغان حکومت مرسته غواړي
نوم یې سپینګل دی او چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ سبا بېګا نه لرو مجبور یو او بازار کې چې دی کوم اجناس چې دی هغه لوړ شوي دي غواړم چې دولت مونږ سره مرسته وکړي
زه محمد علي مېږ چې بزور ته لوړ شي ولته د خلک ته کور نه پیدا کیږي چوک داسې یا چې یا د ولته کور وای یا د مثال دولت څه نه څه هغه کړی وای بیا د مکا کری که نوس وای
زه خپله بازګل خبرې کوم مزوری نسته د مریضي د کرونا وایرس سره لګېدلی د دې په خاطر مونږ بازار ته لاړ سو چوک ته کارونه وینه بس ګز لاړ سو مازګر ته بیرته بیکاره بیروزګاره کور ته راځو کارونه نسته سی کومک را سره ونسی مونږ خو ډیر لبغړی خلک یو ډیر مسكين خلک یو
په دې بيوازله خلکو کې زین سپینګيري او ناروغان هم موجود دي
نیازای مدنم څنګه دغه د سګز دی بیګنه لرو بازار باندې وکڅ شای شو ته را وښو هغه سه بازار ته ورسو حالتم باندې
څه دا شل کورا کور کې دوست یې مریض یم یو شای نه شم کړای او پیره غریبی من زور ډیر سخته غریبی من دي نه مو بازور ته پرګل
بلخوا د خوست چارواکي وایي اړوند دوی دارو ته دنده سپارل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې د ورځې لاس مزدوري کوي په ښار کې او پارک وټاکي او هلته ورته د روغتیا ساتنې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي د خوست د والي ویان طالب منګل وویل هغه کسان چې لاس مزدورانو ته اړتیا وي کولی شي همدې ټاکلو ځایونو ته پسې ورشي
د کار او ټولنیزو چارو او ښاروالۍ ریاست ته مو لارښوونه کړې ده چې د یو ځانګړی پارک د دوی دپاره وټاکي او حفظ الصحه ټوله مراعت کړي او هر څوک کولی شي چې دې ځانګړي ځای ته ورشي او مزدوران او کسان یې په کار وي همدې ځای نه واخلي او کارونه ټول خلاص دي په خاص توګه ساختماني کارونه هغو ته اجازه شته چې دوی کار وکړي
د خوست د والي ویان زیاتوي ولایتي اداره خیریه مؤسسو او ټولنو سره په اړیکه کې ده تر څو هغوی بېوزلو خلکو ته مرستې ورکړي د زیاته کړه په دې ولایت کې د حکومت لخوا هم بېوزلو او غریبو سره د مرستو پروګرام موجود دی
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایران د روغتیا وزارت چارواکو د کورونا وایرس په اړه په چین کې د مړو شویو کسانو پر اعلان شوي شمیر شک څرګند کړ چین غبرګون وشود خو نړیوال د دغو دواړو هیوادونو پر شمیرو شک څرګندوي احمد شیبر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور اوروي
د ایران روغتیایي چارواکو د کورونا وایرس له امله د هغو قربانیانو د شمیرو په اړه شک څرګند کړ چې پیکینګ ورکړي دي دوی وایي دا شمیرې خورا کمې دي د ایران د عامه روغتیا وزارت وی چارواکي مینو محرس چې په ایران کې له کرونا ویروس سره د مبارزې د کمیټې غړي هم ده وویل د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته دا ښکاره شوه چې چین د کووېډ 19 ناروغۍ په ارتباط لکه څرنګه چې ده هغه سره راپور نه دی ورکړی د ایران دولتي رسنۍ ارنا د میرمن محرس دا خبره راخیستې ده چې وایي چینایان اوس د خپلو ډیرو مقالو هغه نتیجې چې خپرې کړې وې بیرته غونډوي او څرنګه چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شو دا ویروس هغه سینه دی لکه کوم ډول چې مخکې چین په دې باره کې راپورونه ورکړي وو. په ایران کې له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې د کمیټې بل غړي حمید سوری چې د طب پوهنځي استاد هم دی د سیشن بی پرس ارنا اژانس ته وویل، د چین د دولت په شمیرو کې د کورونا په اړه د پام وړ ټکی دا و چې څومره وړاندې ولاړو متوجه شو چې واقعیت له هغو راپورونو سره سر نه خوري چې چینایانو ورکړي دي. د پیکینګ د راپورونو په ارتباط د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور د یکشنبې په ورځ وویل چې د کووید 19 په اړه د چین راپور یوه ترخه ټوکه ده. نشلی و چې کیانوش په دې خبره له کاره ګوښه شي. د ده پر دې خبرو په تهران کې د چین سفیر چانګ هوا انتقاد وکړ او له جهانپور څخه یې وغوښتل چې د چین د سترو هڅو درناوی وکړي. همداراز دي د ده په وینا د چین د روغتیا وزارت خبري غونډې په دقت وڅاري. تر دې لفظي جنجال وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی په ټویټر کې د چین د دولت د مرستو ستاینه وکړه، څو په ډیپلوماتیک ډول د چین سفیر غلی کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند بیا د دوشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبري تکرار کړي او په تهران کې د چین سفیر د دې نظریاتو هرکلی وکړ او ویې ویل چې اوازې نشي کولی چې زموږ دوستي له منځه یوسي. په دې ترڅ کې د ایران روغتیا وزیر سعید نمکی پرون په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې نورې تقریبا د کورونا مخه نیولې ده. نن موږ دغه شمار مهار کړی دی. هیله من یو چې په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ بشپړ مخنیوی وکړو او له شمرغه په جنوب ولایتونو کې کنټرول او مخنیوي ته نږدې شوي یو. کومې شمیرې چې تر پرون پورې ایران خپرې کړې دي، کورونا ویروس نږدې 4000 کسان په دغه هیواد کې وژلي دي او تر 2500 ډېر کسان په دې ویروس په ایران کې اخته شوي دي. خو ایران او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې راځي چې هلته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو پر اعلان شویو شمیرو زیات شکونه کیږي.